مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اوومه ورځ اونیز پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوحې په درېمه غونډه کې د خپل حکومت د معناداره ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسنن سره د ښاغلي متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلی چې په پرونۍ کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې د درېمې غونډې څرنګوالی څیړي او په اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ سبب شي. په خپله نیکلاسن د دې لیدنې په باب څه نه دي ویلي. ټاکل شوې د دوحې درېمه غونډه د راروانې جون میاشتې په 1 جوړه شي او دوه ورځې به دوام وکړي. طالبانو تر اوسه رسما نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د خوست او دوبۍ ترمنځ د کامیر د خصوصي هوایي شرکت د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکوي. دغه وزارت نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مستقیمې دوړخیزې الوتنې نن د خوست له نړیوال هوایي ډګره پیل شوې چې په اونۍ کې به دوه ورې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ته کیږي او په عربي هیوادونو کې به افغان مسافرو ته ډېرې اسانتیاوې راشي. په دلوی میاشت کې آریانا افغان هوایي شرکت هم د خوست او د الاین ترمنز د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکړی و. ورسته له دې چې د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې موافقې طرحه اعلان کړه، د اسرائیلو پر صدراعظم بنیامین نتنیاهو فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل ګڼ وګړي له نتنیاهو غواړي چې دا موافقه ومني، خو د هغه توندلار ښي اړخو متحدانو خبرداری ورکړی چې که صدراعظم دا موافقه ومني دوی به د ده د حکومت د ړنګېدو هڅه وکړي. نتنیاهو ویلي تر هغو چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزه کې دایمي اوربند به پیل نه شي. له دې داسې ښکاري چې د ولسمشر بایدن لخوا پیشنهاد شوې موافقه چې هغه یوه اسرائیلي موافقه بللې کمزورې شوې ده. پرون ناوخته هم په اسرائیلو کې د یو پراخ لریون پر مهال چې د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو د کورنیو غړو رهبري کوله، لریونوالو له خپل حکومت څخه د یرغمل شویو د خوشي کېدو لپاره د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو له دفاع وزیر لایټ استن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې کړې. دواړو لورو په سنگاپور کې د شانګریلا د ډیالوګ د امنیتي غونډې په څنډه کې سره کتلې دي. زلنسکی په ټلګرام لیکلي چې په دې کتنه کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافعې دستګاو پر پیاوړتیا او همداراز د کیف او واشنګټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اوږدې مودې رئیس له خپلو لویدیځو شریکانو څخه د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کوي چې د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې په دفاع کې اړتیا ورته لري. او د کرکټ د نړیوال جام شل اووره سیالیو په لومړۍ رسمي سیالۍ کې تیره شپه د امریکا متحدو ایالاتونو خپل سیال کاناډا ته په اوو وکټو ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د ټکساس ایالت په ډالاس ښار کې وشوه، کاناډا په خپلو شلو اوورونو کې د 15 لوبغاړو لس بایللو وروسته 104 نوي منډې وکړې، خو د امریکا لوبډلې په داسې حال کې چل څلور لوبغاړي سوځېدلي وو په 13 اوور کې هدف پوره کړ. د کرکټ په سګنی نړیوال جام سیالیو کې شل هیوادونه په څلورو ګلوپونو کې لوبیږي. افغانستان په سی ګروپ کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره یو ځای دی. په دې نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه د سه شنبې په ورځ له یوګاندا سره وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ننګرهار ولایت په مومندری ولسوالۍ کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې سیمه ییز طالب چارواکي له پرون راهیسې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. په دې اړه په یوه مرکه کې به واورئ چې یو پل د دې خلکو ستونزه څومره حل کولی شي.
دلته خو پل نه دی جوړ کړی. دغه پروګرام مخکې چې و په لالپوره کې مو همدغه شانتې کښتۍ بیړۍ بغر کېدې، بیا هلته چې پل جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیخو نخلاص او مونږ د دې ښکاری
د کونړ ولایت د اسمر ولسوالۍ اوسیدونکو د سرکونو او لارو له خرابوالي شکایت کوي.
سراک مراند زو په اسمر کې وړخلو هغه په ورانو سرکونو کله په شام باندې راوړو او کله ګاړې راشي په ګاړې کې راوړو هغه راته په داسې قیمت باندې پرېوځي چې شدې غره ته راخېژو زموږ بېخېژولی.
په نور موضوعاتو کې واورئ چې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ماشومانو د پالنې یو مرکز جوړ شوی.
دلته د دا لپاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کړم، یو عالم راسه جوړ سي درس زده کړم، دغه د خپل د سبقان د لپاره ډیر ښه تعلیم راته کوي.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې د اوکراین ولسمشر په سنگاپور کې په یو غونډه کې د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې او په دوهم نیمه کې اوومه ورځ ځانګړی پروګرام لرو او ریډیو ته را سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت په مومندری ولسوالۍ کې په اوبو کې د ډوبې شوې کشتۍ په پیښه کې سیمه ییز طالب چارواکي له پرون راهیسې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د مومندری ولسوال محمد اجمل شګیوال نن ازادۍ راډیو ته ویل په دې پیښه کې 8 کسان مړ شوي، 14 ټپیان دي او 12 کسان تر اوسه پورې تریتم دي. خو پرون نوموړي ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې 9 جسدونه ترلاسه شوي او 6 کسان تریتم دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د خپلو عزیزانو په غم غمجن دي او د خلکو د ستونزو د اواري او نورو ورته پیښو د مخنیوي لپاره د یو بل پله د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د پرون سهار راهیسې په اوبو کې د ډوبې سوې کښتۍ د نادرکه کسانو د لټون هڅې لا هم روانې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دوه کسان لا هم ورک دي. دا کښتۍ پرون سهار 9:30 بجې د مومندري ولسوالۍ د باسول د بیلې په سیمه کې اوبو کې هغه مهال ډوبه سوه چې د سیمې خلک یې د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته انتقالول او د سیمې د خلکو او سیمه ییزو چارواکو په حواله په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستو له امله ډوبه سوه. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن د جون په 2 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 8 کسان مړه سوي او 14 نور ټپیان سوي دي.
باید وایو چې پرون د مومندري د باسول د بیلې په سیمه کې تقریبا 9 بجې دا د کښتۍ د ډوبېدو پېښه رامنځته شوه. په هغه کې تقریبا 8 کسان شهیدان شو، په دې کې ماشومان هم وو، زنانه هم وې، سپین روبې نارینه هم پکې وو. چې د هغې د جملې نه یو زنانه او یو نارینه لا درکه دي او د هغې د ژغورلو د پیدا کولو هڅې لا روانې دي. تقریبا 14 کسان دا پکې شهیدان مونږ زخمیان مونږ لرل.
دا په داسې حال کې ده چې پرون نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وه د 9 کسانو جسدونه ترلاسه سوي، د شپږو نورو د لټون هڅې روانې دي او 10 کسان ژغورل سوي دي. نوموړي پرون په کښتۍ کې د سپرلو ټولو کسانو شمیر 25 تنه ښودلی و. د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکي او په دې پیښه کې د مړه سوي ماشوم او د ورک سوي کس د کورنۍ غړي اسلام شاه ازادي راډیو ته وویل
زما یو ورور چې 15 کلن دی او یو مې وراره دی. ورور مې ورک ته په حال او وراره مې تقریبا چې نه هله سوکار وي هغه شهید شو.
اسلام شاه وایي د خپل لادرکه سوي ورور په اړه خورا اندېښمن دی. د دې ولایت د مومندري ولسوالۍ د بیلې سیمې اوسیدونکی سردار احمد هم چې په یاده پیښه کې د کورنۍ غړي مړه سوي ازادي راډیو ته وویل
په دې پیښه کې مې خبره زمونږ درې نفره شهیدان د لاسه ورکړه چې یو زنانه عمر 15 کاله او یو نارینه ماشوم چې عمر 8 کاله او یو یو جړی وړه چې عمر 1.5 کال او جدي من پلته او داسې ستونزو ته مشکلات سره مخ یم.
د ننګرهار د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته ویلي ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو له پیښې وروسته زیانمنو سره په لیدلو کې ویلي چې په راتلونکي کې د پیښو مخنیوي او خلکو ته د اسانه تګ راتګ په موخه ولایتي اداره هڅه کوي چې په سیمه کې کیبلي پل جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار د ګوشتې، للپورې او مومندري ولسوالیو خلکو په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سینده د پورې وتلو لپاره له کښتیو ګټه اخیستله چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د تلفاتو تازه ارقام کوم دي تازه چارواکو ویل دي چې په دې پیخه کې اته کسان مړ شوی دي ډیر لسته پیاندي او دوه کسان لا هم نادر کړي د دې پیخه د څرنګوالي او د سیمې د موقعیت په اړه می د اتمنزولیسی له خوونکی کرامت الله نورزی سره مرکه کړي او په پایل کې می د پیخه د څرنګوالي په اړه تری پوښتلې دي
تاسو په پته ده چې دا د وړي موسم مرغه ده سینم ځو او د بارانونو د غم ډیر زیات او سیلابونو هم ډیر زیات وتی او هغه کوم تنادید ډړې چې واغه خو نه وځکات چې زیات شي هغه خو محدود ساحه هغه بیا بنديږي د جنراتوري ډړې او د وړۍ د کې نفر ډیر زیات او ډېر ډېر سارو خما خما شومان مور سره وی ګنډ مور سره وی روبار زیات او د ټیسمن سره له جنراتور ګل شوې دي د خلکو هغه زیات شوې یو کټ توفه بس دې ډېر ته وبخته دي شویره
څومره وخت کېږي نورزای صاحب چې خلک د کشته په وسیله په دې لار باندې تګ راتک کوي
ما تقریبا څلور سال وخت کاله عمر ما په دغه باندې د څلور سال عمر د خلک په دې کشته وکیو ټولې تنابي کشته وکي تنا پرند کړي نو د دینه مخکې مو په خوا زمونږ د نیکونو وختونو دلته چې دا ژوند شروع شوه د دې خلکو دغه میشي غتا کېږي
تاسو دغم را کلونه تیر شول پول نه لري چا تروسه پوره پول نه دی درته جوړ کړای
نه دلته خو پول نه جوړ کړی دغه پروګرام مخکې چې و په لالپوره کې مم دغه شانتي کېشته بیړی بغیر کې دی بیال ته چې پول جوړ شو هغه خلک وس الحمدلله د دې پیخو نخلاص او مونږ د دې ښکاری دلته وس پوره پول نه ډیر خلک راغلی و چې خو پول یې راته نه دی جوړ کړی
تاسو غوښتنه کړې ده د وسنۍ واکمنونه
وسنۍ واکمنو نام هم کړی دا مخکې هم کړی دا ډیر خلک راغلي سروې هم کړی دا چې مونږ به درته دا کې بلی دا غبره جوړ په وې پول او دا خوې چم مغه ګرامي چم تر اوسه
نورزای صاحب څه ډول وسیله ستاسو دا مشکل رفع کولای شي یعنی ک پول جوړ شي تر کوم ځای پورې پول جوړ شي او کما یا کیبلونو باندې چې پول وکنه هغه کغواړی کومې خواته غواړی د فاصله څومره ده په دې باب لطفا معلومات راکړئ
دا خو پول ډیر ځکه فاصله ډیر زیاته ده کنه پول خو امکان لري چې جوړ شي ځکه دا کال په کال دا کیبل دغه جوړ شي دا ډیر زیات خوي نو فاصله تقریبا یو کیلومتر فاصله به یو نیم کیلومتر یو نیم کیلومتر
خا او دا فکر کوي چې پول دلار مشکل نشي حل کولای
دا غو پول ولی مشکل نشي حل کولای چې جوړ شي خو چارواکي چې راځي هغه پول به مصرف په زیات راځي بس چې جوړ شي دا خو دې مشکلات نه بخلاص خو دا د مشکلات سره اخته یو
ستاسو د کلی اوسیدونکو چې په دې کېشته یو کې تا غراتک کوي روزمره د دوی هغه د ټولو نفوس څومره تر رسیدي نورزای صاحب
زبتا تاسو وه ما چې منګالته یو لېپل روپ دی کې دغه تقریبا شلو نن تر دې شته پوری خون کې روزانه راځي هغه د لېسې تعداد هم چې دی 300 د 2000 پوری زکون کې نو دغه نفوس چې هم دی نو نفوس هم تقریبا 350 فامیلال ته وسیږي کورنۍ څلور 1500 کورنۍ بیا دی خو هم دي ته د غمدغه پله د وجه نه زیات چې دا پول نشته دی زیات دی خو پراته دي اخو ژوندګی نه کوي کنه ټول د بزګران چې دی ټول کار اخو د ورځې کې خو ازیدام دی وجه نه چې پول نشته کور نشوړي کنه کور ارته یلته دی خو راوختي دي
د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ د اوتمنزو د لیسې خون کوي کرامت الله نورزای و چې د ازادي رادیو سره خبري کولې د دې مرکې د ټیټ کیفیت لکبل له تاسو بخنه غواړو
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د خوندې ټول او په خید خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وای افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخامخ دي د مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د محدودونکو پالیسیو په پلي کولو سره د ښځو او نجونو هر ډول بشري حقونه نقص کړي، او خبريالان ملکی مامورین د بشري حقونو مدافعین او د پخواني نظام کارکونکو په نخښه کوي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز یا R2P وای افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشری حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخ دي. یاد مرکز په خپل نوی راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو ویلي، طالب چارواکو داسې محدودونکو پالیسي او فرمانونه پلي کړی چې ښځې او نجونې له بشری حقوقو څخه محروموي، د جنسیت پر بنسټ د تبعیض شدیدو ډولونو ته دوام ورکوي، او د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW یونه کار سرغړونه کوي. دا ټوپی د راپور په دوام کې راغلی چې د خزونجونو پر وړاندې تر 50 ډیر پراخ ځپونکي فرمانونه پازار ډول د دې ګرځیدل راګرځیدل، د نظر او بیان ازادي، د کار فرصتونه، سیاسي او مستازیتوب او تعلیم او روغتیا پاملرنې ته د دوی لاسرسی په جدي توګه محدودوي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي چې دا کوي د اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و د نوم نخودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پر ما روحي او فزیکي شکنجه د طالبانو لخوا تر سره کېده. زه په پای پورا بر وهلم او زه یې دې ته اړولم چې اعتراف وکړم چې د خوځښت غړی یم او د خوځښت نور خړی ورته معرفي کړم.
ازای جنبش معرفي وکړم برشن.
د کابل خریوی بلی اوسیدونکو چې د همدغه غوړی نومې پر راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې د طالبانو لخوا د حجاب نه مراتولو په پلمانی ول شوی و.
خپل پویدلم چې ما جاب سم دی، مګر فقط یو بهانه و چې غوښتل زه ما وډار کو، یو همدا خپل پروسه په معاملی کو چې یونه خځې وډارې شي بیرون تر تاګ معنی شي. طالبانو په هر عرصه کې د ښځو حقوق نقض کړی دی، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تاګ حق دی، که هغه د کار وظیفې حق دی.
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز په راپور کې همدا شناغلي طالب چارواکي په دوامداره توګه خبريالان ملکی کارکونکي د بشري حقوقو مدافعین او د افغانستان په خوانی حکومت مڅره تړلې کسان په نخښه کوي چې دا په پراخه کچه او سیستماتیک ډول سرغړونه ښکاری. راپور زیاتوي افغانستان د حقوقي ودونو له ډلې څخه دی چې په کې پراخ جرمونه کیږي او بیړني اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په سنگاپور کې د کلنۍ امنیتی سرمشریزې په ترڅ کې د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي ملاتړ غوښتنه کړې. د پداسال کې د چټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې پورسته یو کې د اوکرين د جګړې د پایترسول لپاره د سویس د سولې کانفرنس جوړ شي. د اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات واوري.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ امنیتی سرمشریزې په ورستي ورځ د نړۍ له ګڼو رهبرانو سره وکتل. هغه په دغو کتونو کې هڅه وکړه نړیوال شریکان له اوکرين سره چې له څه باندې دوه کلونو د روسیې له غیر مواجه یرغل سره مخامخ دی نور ملاتړ ته وهڅوي. په همدې حال کې ټاکل شوی د جون پر 15مه او 16مه د سویس د سولې کانفرنس جوړ سي، خو زلنسکي د دغه کانفرنس د کمزوري کولو لپاره د چین د هڅو خبر ورکړی دی. زلنسکي ویلي د جون میاشتې په نیمایي کې تر سلو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو په اوکراین کې د سولې په باب د سویس په جوړیدونکي غونډه کې د ګډون ژمنه کړې ده. روسیې له کله چې شاوخوا دوه کاله مخکې پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړی د سنگاپور په غونډه کې حضور نه لري. په سنگاپور کې د اوکراین ولسمشر او دفاع وزیر ولودیمیر زلنسکي او رستم عمروف د امریکا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر لوید آستین سره تر یو ساعت د زیاتې مودې لپاره وکتل. دا کتنه داسې وخت وسوه چې واشنگټن د کیف لخوا د وسلو د کارونې لپاره خپل محدودیتونه لري کړل او اوکراین ته زمینه برابره کړه چې په ښکاره په روسیه کې دننه ځینې اهداف په نښه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یا پینټاګان یو چارواکي ویلي چې ښاغلی آستین د اوکراین د غښتلي ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد بیا ټینګار وکړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه د اخیستل سوی ویلي دوړو لوریو د خپل استراتیژیک دفاعي شراکت د لا پیاوړتیا ژمنه هم وکړه. زلنسکي په ټلګرام کې لیکلي چې په دې کتنې کې د کیف پر دفاعي اړتیاو د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو پر پیاوړتیا دغه راز د کیف او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اردې مودې له خپلو لویدیځو شریکانو د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده چې د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې په دفاع کې ورته اړتیا ده. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د سنگاپور د شانګریلا ډیالوګ امنیتي سرمشریزې په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د دوړو ګوندونو له استازو سره کتلی وو. هغه ویلي دوړو لوریو ته معلومه سوه چې د امریکایي وسلو د کارونې لپاره اوکراین ته د زمینی برابرول مهم دي، څو وکولی سي د روسیې په قلمرو کې دننه د خارکیف په سرحدي ساحو کې اهداف په نښه کړي. زیلینسکي ویلي په دغو کتنو کې پر روسیې فدراسیون د بندیزونو د نورو فشارونو راوستلو موضوع هم مطرح سوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادې رادیو خبرونه اوري. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام لومړنۍ سیالي د امریکا متحده ایالاتونو وګټله. په دې اړه لاند راپور لرو چې د خبرونه په دوام کې راځي. خو اوس نور موضوعات. د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شال خوړ درې اوسیدونکو د سرک له خرابوالي او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا په اوس وخت کې هم ناروغان په ډیرو ستونزو سره تر ښار او روغتونونو پورې رسوي او د ارتیا ور خوراکي او نور توکي پشا او څارويو خپل سیمه ته انتقالوي.
د کونړ په ختیځ کې د پرتی اسمار ولسوالۍ د شال خوردري شاوخوا 2000 کورنۍ د سرک له خرابوالي او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې ګڼو کلیو ته سرک نه دی رسیدلی او تر کوم ځای چې رسیدلی هغه هم تنگ کندو کپاره او په بد حالت کې پروت دی او په هر موړ کې د موټرو د خویدو او خلکو ته د مرګ ژوب لې وختو ویره شتون لري. ځایي اوسیدونکو راته وویل همدا لامل دی چې اوس هم د پخوانیو زمانو په څیر ژوند کوي. عاجل ناروغان په جنازو یا پر شا تر موټرو رسوي. د خوراکي او نورو اړینو توکو په انتقال کې هم بلا ستونزې ګالي. د یادې سیمې یو قومي مشر محمد هاشم
چې ساره کوماند زو پاس مارکی وړوخلو هغه پورانو سره کونه کله په شامه نه راوړو او کله گاړې راشي په گاړې کې راوړو هغه ته په دې قیمت باندې پریوزي چې شدي غره ته راخې جوز مګي به خې جوړولې په جنازه کې وړو کنه په شامه نو ساره قران ورې دی او نو نوران سیلابونه راوتلې دغه حکومتونه زوم سره وشي بس خره دی خې د گاړو ته خو به قدم کېږي و دې دې نه پوره گاړې نشتلې.
ځای وسیدون کې وای په تیرو کلونو کې د حکومتي چارواکو او مؤسساتو لپاره غورځېدلې وو او همدا لامل دی چې د سرک په ګډون د ژوند له هر ډول لومړنۍ وسانتیاو بی برخې پاتې شوې دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې بارانونو او سیلابونو چې کوم سرکونه ورته ویجاړ کړي د هغې په بیا رغونه او پاتې کلیو ته د نوي سرک په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وای د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ولایت په ټولو ولسوالیو کې د شاوخوا شپېته سرکونو درغولو چارې روانې دي او چې کوم ځای نه پاتې دي هلته به هم کارونه پیل شي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
څلور شپېته سرکونه په کونړ کې چې په هر ولسوالۍ کې درې څلور سرک روان دي د خلکو د احتیاج د حلولو لپاره انشاء الله ولعزیز هغه کارونه مو سرته رسیدونکي دي کم چې پاتې دي په راتلونکي انشاء الله پروژو کې ونیسو چې د هغه د ډبلیو فی د مالی لګښت دغه پر سرکونه شروع دي. دغه ځینې د سرکونه دي چې غرونو ته وختل زموږ کوشش دا دی چې راتلونکي درې کالو پورې یا د دوه نیمو کالو پورې موږ په کونړ کې داسې بانډه هم ونینو
کونړ یو غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي په لرې پرتو درو کلیو او بانډو کې ژوند کوي او اکثرې د سرک په څیر له ډیرو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په لومړي ځل د یتیمو ماشومان لپاره د پالنې یو مرکز پرانستل شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې روزنتون کې 200 یتیم ماشومان روزل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي وایي د دې د حکومت په مالی ملاتړ په دې جوړسي مرکز کې به هغه یتیمانو ته ځای ورکړي چې پلار یې وژل شوی وي، پلار یې ورک وي، او پلار یې په نشي توکو روږدي وي، او یا یې هم پلار معلول وي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولی. د اورزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست رئیس مولوی حافظ ګلاغا وویل چې دوی په دې مرکز کې د ماشومانو د پالنې تر څنګ هغوی ته د عصري او دیني زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
یو هغه ماشومان چې پلارونه یې مړه وي، یعنې پلار نه لري، او دوم هغه ماشومان چې پلارونه یې ورک وي، پلار نه لري، دریم هغه ماشومان چې پلارونه یې معتاد وي، یعنې په روینو باندې اخته وي، داسې معتاد وي چې هغه خپل د اولادو روزنه نسي کولی، څلورم هغه کټګوري ماشومان موږ پشکې داخلوو چې هغه ماشومان پلارونه یې معیوبې، داسې معیوبې چې یو اندام یې کاټ وي، خپل د کوچنیانو روزنه نسي کولی. نو هغه موږ دلته راولو، دلته خوراکي موادو سبقانو ارڅ ترتیب موږ ته برابرو، سلو کسانانو د پاره جذب کوو.
په اورزګان ولایت کې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال په زرګونه ماشومان بې پلاره سوي دي چې اوس مهال سرپرستي میندو تور لغاړې ده چې هغوی یې د خیرات په مرسته پالنه کوي، او دغه راز سلګونه نور ماشومان چې پلرونه یې په نشي توکو روږدي دي، هغوی هم په ډیر بد وضعیت کې قرار لري او میندې خیرات ټولوي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی عنایت الله شجاع چې په دې پروګرام کې ګډون کړی و، وی ویلې چې دوی به د تیر جمهوري نظام د وجلسو سرتیرو ماشومانو ته هم په دې پالنځای کې ځای ورکړي.
موږ ته دا فرق نشته چې دا مثلا د امارت اسلامي د یو شهید بچی دی، دا مثلا د تیر حکومت د یو چا هغه دی مړی زوی دی، یا مثلا دا د یو معتاد زوی دی، یا مثلا دغسې یو غریب یو څوک دی، دا چې هر څوک ټول د موږ بچیان، موږ به انشاءالله برابر د نورو د هر چا سره په یو رقم سره به دې روزنه کوو، فکر برمند کوو، او که خدا نه خواسته دا فکر ونه کوو، هر څوک مسئول وي دغه مسئول نه به الله تعالی پوښتنه کوي.
هغه یتیم ماشومان چې په دې روزنتون کې ورته ونډه ورکول سوې زیات خوشحاله دي، او وایي چې غواړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکي روښانه کړي. احمد الله او بریالی چې په همدې روزنتون کې ورته برخه ورکول سوې ده، وایي زیات خوشحاله دي.
دلته د دا د پاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کړم، یو عالم راسه جوړ سي، یو درس زده کړم، دغه د خپل د سبقان د پاره غلی ډیر شو، دغه تعلیم راته کوي، ډیر ځینې خوشحاله یو.
خوشحاله یو چې دلته مرته د روزنتون تر لیږلی یو، او مرته دلته ښه پالنه راکوي، او ښه درسونه راته وایي، دلته ښه ډوډۍ او پالنه راکوي.
که څه هم دلته د احمد الله او بریالی په څیر د 200 ماشومانو ژوند جوړ سو، خو د دوی په څیر بیا د سلګونه نورو ماشومانو ژوند لا هم په خرابات وضعیت کې دي، او دوی هم په دې هیله دي چې د دغه ماشومانو په څیر ورته د پالنې مرکز جوړ سي او په دغسې مرکزونو کې ځای ورکول سي. خو دا معلومه نه ده چې د دغه نورو سلګونو ماشومانو راتلونکی او برخلیک به کله جوړیږي او څنګه به کیږي.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام لومړنی سیالي د کوربا امریکا او کاناډا ترمنځ تر سره شو، چې امریکا د 2 وکټو په تفاوت وګټله. یاد سیالي چې د کابل پر وخت نن یک شنبه سهار 4:30 بجې پیل شوې و، امریکا د لوبي په چوغ وګټله، تو په چوغ نه غوړه کړه. کاناډا په شلورونو کې د 5 لوبغاړو تر سوځیدو وروسته 1:40 منډه وکړه. د یاد لوبډلې په ګټه نونیت دلوال 1.5 او نیکولاس کیرټون 1.5 منډه وکړه. امریکا ته بیا په توپ چونه کې هرمیت سنگ، کوری انډرسن او علي خان یو وکټ واخیسته. کوربه لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره سټیفن ټایلر او مونک پټیل لوبغالي ته ورولېګل، خو نه توانېدل چې لوبډلې ته ښه پیل ورکړي. تر دوی وروسته اندریس ګوس او ایرن جونز لوبغالي ته لاړل او هدف یې په 1.4 اورونو کې پوره کړ. ګوس د 15 او جونز بیا څلور نوی نسوسیدلې منډې وکړې. دا د امریکا د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په شل اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي او بیا خپل لومړی سیالي ګټي. امریکا او کاناډا په الف ګروپ کې قرار لري چې په ډله کې ورسره هندوستان، پاکستان او ایرلند هم یو ځای دي. ټاکل شوی چې دویمه سیالي به د بل کوربه ویست انډیز او پاپوا نیوګینی ترمنځ نن یک شنبه د کابل پر وخت ماښام 6 بجې پیل شي. د ویل ده چې افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د جون میاشتې په 4 نیټه له یوګاندا هیواد سره ترسره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اوومې ورځې د پروګرام د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شپه خبرونه. طالبان وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوحې په دریمه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره د ښاغلي متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلي چې په پرونۍ کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې د دریمې غونډې څرنګوالی څیړي او په اړه به خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ باعث شي. په خپله نیکلاسن د دې لیدنې په باب تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د دوحې دریمه غونډه د راروانې جون میاشتې په 1.5 جوړه شي او 2 ورځې به دوام وکړي. طالبانو رسما نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د خوست او دوبی ترمنځ د کامیر د خصوصي هوایی شرکت د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دا مستقیمه دوارخیزې الوتنې د خوست له نړیوال هوایی ډګر پیل شوې او په اونۍ کې به 2 ورې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبی ته کیږي. ورستله دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې موافقې طرحه اعلان کړه. د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو فشارونه زیات شوي دي. د اسرایلو ګڼ وګړي له نتانیاهو وړي چې دا موافقه ومني، خو د هغه تونلار ښي اړخو متحدانو خبرداری ورکړی چې که صدر اعظم دا موافقه ومني دوی به د ده حکومت رنګ کړي. نتانیاهو ویلي تر هغو چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزه کې دایمي اوربند به پیل نه شي. له دې داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن لخوا پیشنهاد شوې موافقه کمزوری شوې ده. پرون ناوخته په اسرایلو کې د یو پراخ لاریون پر مهال چې د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو د کورنیو غړو رهبري کوله، لاریونوالو له خپل حکومت د یرغمل شویو د خوشي کېدو لپاره د عملي اقدام غوښتنه وکړه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې وکړې. دواړو خواوو په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ د امنیتي غونډې په څنګ کې سره کتلې دي. زلنسکی په ټلګرام لیکلي چې په دې کتنه کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافع د دستګاو پر پیاوړتیا او همدارس د کیف او واشنگتن ترمنځ د دوارخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو تاسې لې وی متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مورز خبرونه ترابول. نن مو د چین له هغه روباټیکو سپیو خبروم چې وسلی هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. پام دې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدی محمد خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې 40 نوري کال لري پرته د لزمه کې په څیر بلا سیاره هم کشف کړی ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بے ساری تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلی طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلی کوم پر رسمیت و پیژندل ناوړه پیغام بولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتوري او حاضره بللی.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې د کمونیستي ملت څخه احتمالا وایستل شي، خو هغوی ته دا بسنه نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو دایې په حیث د حکومت په حیث باندې جوړ شي.
د دوه را روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیا طالبانو یو وار بیا دی غونډه کې د خپل شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزی دغه کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیز خبرونه راوځي، کله وایي موږ ځو دته ملا تړلې ده، بیا وایي ټول د کندهار څخه اجازه وسی. زه فکر کوم چې دا خپله دا شوي چې د طالبانو ترمنځ قدرت په کندهار کې دی، او څه چې د کندهار شیخان فیصله کوي هغه به کیږي.
خو څومره کمې منډې رامنډې چې دوی شروع کړې دي مخکې د غونډې نه، د هغه کې داسې ښکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه اطمینانونه یې هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کومه ناسته چې طالبان خپل په منځ کې وکړه، یعنی کمیسیون سیاسي د مولوي عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې، هغه کې دا تصمیم ونیول شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
دا افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه ترکانو د جمهوریت سره کړی هغه هوکړه لیک تعلق کړ چې ل برکت طالبان هم بی بی زی په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیه ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې یو دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیک اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل دی. میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږی نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خلی خوږي.
د هر ځای خلک راځي، د یراست راځي، نو درې ورځې دلته غیږی ایسته کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، و د الی ته ځي، و د باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي، د 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو د لی د تفریح لپاره، په دا باغ کې د لی غیږی ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، د لی تفریح کوو.
بیا هم سړی مشي تیرونه. افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له 2 کال راهیسې د سیمې د دغه هرشوي واد پاړې د چنبازي او نوې بحث پرانیسته ده. د ولادیمیر پوتین په شمول تیرونه د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار ترڅنګ ویلي ل خپل تور لسنه د دغه ډلې د استلو په تړاوي اقدامات نهایی کېدو ته نږدې شي ودی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی، ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړو چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې، او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپیژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبته اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه وویستل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه، یعنې کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول، په هر ترتیب په دې تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته، روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنې دا اړیکې مخ په پرمختیا وې، که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي، په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي، که اته ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي.
دلته څو خبرې دي. یو خدای دې چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اختار ورته ورکړ، او وی ویل چې کچېرې روسیا طالبان په رسمیت وپیژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنا ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي، د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډیر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا آسیایي نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي وو افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکان لري خبره ده. د جو بایدن په وینا د محل پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه ووسی په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم غړې له کومو لارو د داعش په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو تر څنګ افغان سیاستوالو د بایدن څرګندونو ته غبرګونونه ښودلي او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایدن وایي چې امریکا کولای شي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکری وهی او کچیر خطر احساس او پدې پوسی چې د القاعده یا د داعش مشران په ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځ وباسي. لکه الزواهری چې په کابل کې ووږي د بایدن دغه استلال وایي چې شوس چې موږ راووتل د افغانستان څخه نور مجالته په شکل نه یو او مشکل ولای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول وو هغه هم د ډرون د لارې وکړو او هم دغه پی سي چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نو رشوت چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغې وباسي او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي ځکه داعش د دې لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بالاخره د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای ایوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عام افغانانو ترمنځ بحثونه پاره ولیدي. قلندرې باد چې د ډاکټرۍ ترڅنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوستې طالبو پر ځای یې د طالبانو د زعیم لخوا د کورنیو چارو وزارت اوسنی مرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړۍ دورې په څیر اقدام بللی، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندرې باد په فساد ککړو هغه ټکی چې قلندرې باد یې په اړه لا تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندرې باد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي، خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندرې باد لري شوی نه دی بلکې هغه د ډېرې سرمایې له جوړولو وروسته په خپل نور نو وختل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغه نوی وګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکي او با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر شخص مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عام روغتیا وزارت پر اس کې راځي نو د موین نیول تر لاندنی پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکی کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت ده لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د موینده نیولې تر کتنی پرسونل پورې چې کوم یو ارزښت خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کډرونه راجذب کړي، سیستم ته راولي او ارزښت خدمات وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی ځکه چې د پخوانم ډېر کډرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ ده چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي، پر سیستم دومره اغیز نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګ راتګ کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه ګڼه فرمان د درېیم مادې په اساس به د ترکی حکومت د روانې جوزا میاشتې له 12 نه په دې تړون نور عمل نه کوي او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړ وي چې له دې وروسته ترکی ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت له لارې دغو پاسپورټونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنیو غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډېر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځایه اروپا ته تښتېدلي.
توانونه تبا همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي ترڅو د یو هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه وګدوي او تر څنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې ترسره کړي د هغه یې د خند او ځند بایس ګرځيږي. او د دې ترڅنګ طبي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګ او به خوند کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او توانی خلکو ته رسیږي. دا چې ولې د ترکیه جمهوریت دولت دا پریکړه کړې ده، یو دلیل دا هم کېدلی شي، البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیه جمهوریت دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ امضا شوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې را روانه درېیمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی ده چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېیمې غونډه کې د جوړونکو او کوروانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کیږي. جلالی زیاته کړي د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط نه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تنها چې دا غونډه به ناکامه شي، خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایلې به دا وي چې د ټامبست ناستې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمی وبوي، اولیت به کمی و. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي نه نظامي ته، اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټنبه معرفي شي، طالبان به په جهانی ټولنه کې لا منځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سې وینساري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په دې ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات سره په یوه معنی چې یو خدای چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی، او دا باید حل شي. او د طالبان تر اوسه پر دا کار نه دی کړی، او دا به هم چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا په خپل پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل سره بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پان او د پرانګ ترمنځ راګیر دی، او وګوره چې کنداري شیخان بیا څه فیصله کوي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
او سمجه واری کندار ته سرور خاره کو هلته د 15 ورځې لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوی، او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوی. د میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي، او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه ډیر لري د ژوند لپاره اړولې دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه ښیي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ، نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور په شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د یو فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو، ډالی بند او خوږو توتانو د شوقیانو ترڅنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپل منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي، او درې ورځې یې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې دا وخت جوړیږي دا میله د دا پهلوانانو لپاره سپرسیت دی. د هرات سمرا جی د کندهار د مختلفو ولسوالۍ سره جی د کسبین بولداکو دا سی پنجوای ولسوالۍ د سپیروان خلک دی، او دا د لیرا جی د غیژې د دغه د پارملې د پار د لی خپل غیژې باسي.
تختقل ولسوالۍ ما دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زمور پنځری ادمنه کګان دا هغه وخت ده، دا جې وخت ډیر بیخی ډیر وخت زیات دی. میلې چې دا شالمار میلې په نامه باندې دا میله جوړیږي.
میله خو ولا ډیر شخندور میله ده، په خو خچور خلک او ټول راکلله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شي شي غیږي دا ورن د غیراتیان مرغلی دي، نو دا کنداریانو د غیراتیانو غیږي دي ډیر شي غیږي وزنه ساس کاله دا کندار ولادو سمرغلی دي، دا بدغیس سمرغلی دي، دا ایراته سمرغلی دي، نو دا سپین بولدا کول سالي څخه هم راغلی دي.
بلا دا غیږي د ځوانان دي که شو وسې وي دي. بلا دا شو شایسته غیږي دي، د ایرات ولادت د کندار ولادت غیږي دي، نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
شالمار میله نو 15 ورځې ده، په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د ایرات ته راځي، نو درې ورځې دلته غیږي است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده، خلک د سربند ته ځي، ودالی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي، د 15 ورځې په کال کې یوار یوار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره غلیو دلی د تفریح د فاره په دا باغ کې دلې غیږي چې د شالمار میله ده. تقریبا لس 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
او تیرونه بلاخر د افغانستان په یو لسو ټنا شوکانی بار هغه لمرنی اورګاډي د ترکی وان خار ته ورسیده چې سلوی خورز وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړه. دغه اورګاډي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاوره کې د ګمرکي ستونزو لامل درولو، حال دا چې افغان سوداګر په تمه و لدغه لارې په ارزان ډول افغانستان، ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 1500 ټنا پورې شوکانی صادري، افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسونز سره او خندونو او توان سره مخ وي، چې تر اوسه د ستونز د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلويخ ورځو کې له ایران نه ترکیه ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راوستي، او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلويخ ورځو نه مخکې رسیدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي که دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هواري شي، نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. اوسم ټولنیز شبکی په ټولنیز رسنیو د کابل خاروالۍ لخوا د ورکړل شوي هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کېږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي. کابل کې میشي یو پانګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساری نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجي عمر خان وایي په دې مرکز کې $1 میلیون پانګونې ته اراده کړې ده او ده هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساری نه لري.
تقریبا داسې فکر وکړه چې په حدود یو $2-3 لک پورې غواړو چې دلته خارج نه مال وارد کړو. دوی نه وروسته وروسته چې سرمایه په لاس راځي نو $1 میلیون پورې باید کوشش وکړو چې دلته خپله سرمایه ګزاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې خاموشۍ وروسته د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړی او خپل ټول پلویان یې د دغه غورځنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټی ایم سرچینې وایي له خپلو ټولو پلویانو یې غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې د ټول لرو بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ وداري څومره کامی تحریکونه کامی مشران کامی سیاسي تنظیمونه دي. دا تخواست کو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکی او کوم ته د خپل دې مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپل خبره کشیج دي. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکر یاد کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په پانی او وسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دې د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره ایسا واخلي او د غورځنګ چې کوم قامی هدف دي چې دا په مخ بنه بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د کوس کونړ په یو غرنۍ سیمه کې د 15,000 نیالګیو د خودلو وچې د ګڼو کارونکو لخوا هرکلی شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه وایي دا پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړی او هر شپږو میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کینی. دغه ځنګل کې 5,500 د بیرو ونې 4,000 نارنجان 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کېنول شوي چې له 500 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کېږي او 640 کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه د میلمنو د ننداري او ناستې ځایونه سیوري لرونکي څپرونه او نور ډیر ځایونه جوړ شوي دي. او سمجالي به خبري د مصر له ایرانونو نه خو به خبري اس چې د 5000 کال په تیر دوه ورته لهم تاریخ وهان ګته په غاخ دی خو په چین کې به د مصر د ایرانونو په چیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړی. د غرونه هم د انلنګ ایرانونو په نوم یادېږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دی او لڅو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته ورړول. د دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل هم داسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې د ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینی روباټیک سپی څلور ساعته د عام سپی په شان ځغاستلی شي، په شا هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرام وزن لرونکي روباټیک سپی دومره ځیرک دی چې خپله لاره ځان ته پخپله انتخابوي، هدف په نخښه کوي او حمله هم پخپله کولی شي. چینایي نظامیان وایي دا روباټیک سپی ورته په ښاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولی شي. او د امریکا فضایي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې له ځمکې 40 نوري کاله لري ځمکې ته ورته یوه بله سیاره کشف کړې ده چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د ګردش په مهال کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز دولس په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له اوسنۍ ځمکې لږه وړه هم ده، خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتي ګراد اټکل شوې ده، خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینس پوهان په دې بوخت دي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري که نه. د ساینس پوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن اوومه ورځ هم رانغاړم. هره جمعه له سعید شینواري سره د ازادۍ راډیو له پاڼو له متفاوتې زاویې د دې جالبې خپرونې لیدل مه هېروئ.